السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زنی ساجمن بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو ته د خیبر پختونخوا د پاکستان د سن نور برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. تبصرې او شننې هم دي، خو درس مخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړی درته وړاندې کوي.
سرټکی په کورم کې مظاهرچانو له حکومت غوښتي چې د وسلوالو ضد امنیت پر مهال له درک کړل شوي کسان دي عدالت ته وړاندې کړي. د افغانستان په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې نن له 15 څخه تر 15 ملي متر پورې د بارانو ورېدو اټکل شوی. او د امریکا د پخواني ولسمشر ډاکټر ویلي چې له تمې سره سم د ټرمپ زخمي شوی غوښ مخ په رغېدو دی. او سم د خبرونو تفصیل په کورم کې مظاهرچانو له حکومت غوښتي چې د وسلوالو ضد عملیات پر مهال له درک کړل شوي کسان دي عدالت ته وړاندې کړي. د خلکو په زور د ورکولو د مظاهره پروند د کورم په صده کې وسویچ پکې ګډونوالو د ترګریزه چوارو نو ورکړل. یو مدني فعال عمران مقبل احتجاج غونډې ته د وینا پر مهال تور پورې کړ چې فوج او ملیشیا ځواکونو یو شمېر کسان پورته کړي چې لای هم له ځان سره ساتلي دي.
دوی ته بچی انتظار کوي، دوی ته میان د خوان دی انتظار کوي. ته دا مو ته وخیا، ته دا مونی ویا مو ته وخیا چې دا مو مړی کړی دي او کبیا یې سجوم کړی وي عدالت ته پیش کا.
امنیتي ځواکونو رسمن د مظاهرچانو د دې تورونو په اړه لاڅنه دی ویلي. البته د کورمی یو پولیس چارواکي چې لرسنوي سره د خبرو اجازه نه لرله څوره ځوړاندې مشالې دوی ته ویلي چې وسوال ته د ډوډۍ ورکول په تورې ځینې کسان نیولي ول چې ورسته خوش کړل. د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن مشر داوا کړی چې تحریک انصاف د نوو انتخابات لپاره د خیبر پښتونخوا اسمبلی ماتولو ته تیار دی. پرون په اسلام آباد کې د خبرې غونډې پر مهال مولانا فضل الرحمن له تحریک انصاف سره د مذاکرات لپاره د سینیټر کامران مرتضی په مشرۍ کې یو 15 کسیزه کمیټه اعلان کړه. هغه زیاته کړه چې کمیټه به له پی ټی آی سره تر سلام مشورې وروسته د راتلونکي لپاره تګلاره ټاکي. نوموړي د یو پښتنې په جواب کې داوا وکړه چې تحریک انصاف دې ته تیار شوی چې په هیواد کې د نوو ټاکنو لپاره د خیبر پښتونخوا اسمبلی ماته کړي. هغه ول دا یو شګام دی دوی هر کله کې خو د پی ټی آی مشر بیرستر ګوهر یونس ریلیجن ته پروند ویلي چې ګوند یې له جمعیت العلماء اسلام سره نه له اسمبلی څخه د استفاګان ورکولو نه هم د خیبر پښتونخوا اسمبلی ماتولو په اړه کومه سلا مشوره کړې ده. له واکمن اسمبلی نواز پرته د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه تور پور کوي چې د روان کال فروری 8 انتخاباتو کې داندلی شوی ده. خو انتخاباتي کمیشن دا تورن ردوي او وایي چې ټاکنې شفاف وي. د کراچی پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ وغړی د ایت الله پښتون نیولې دي. د کراچی آرټلری میدان تانیدار سجاد علي پرون مشالې دي ټول چې د پی ټی ایم مشرانو په لویانو د کراچی پریس کلب مخ ته د احتجاج په محل د ریاستي ادارو په خلاف ناره وهلي وي. د خلکو د پارولو هڅې کړې و نو ځکه ور باندې مقدمه درج کړې ده. پولیسو د ایت الله پښتون پرون د عدالت توڑان کړه او عدالت هغه د نورو پلټون لپاره په دوره ځنی ریماند پولیسو ته وسپاره دي. دا وځاسیل کې د چې د جولای پروګرام په پی ټی ایم د حکومت له لوري د اعلان سو امنیتو عظیم استقام زد مظاهره کړي و. د پی ټی ایم مشرانو ویلي د دوی مظاهره پر امن و خو به هم پولیسو د دوی پر ضد مقدمه درج کړي دي. د پی ټی ایم وکیل مونیزا کاکړ مشالې د تو چې پولیسو د احتجاج تابع کونکي د ټول پښتون رویداد مصطفی کمال ترڅنګ د مظاهره په درینیم سو غډوروالو مقدمه درج کړي ده. د افغانستان په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې نن له 15 څخه تر 15 ملي متر پورې د بارانونو ورېدو اټکل شوی دی. د طالبان د ترانسپورت هوایي چلند وزارت وړاندوینه کوي چې په دغو ولایتونو کې د سیلابونو د راتلو امکانات شته. دا هغه ولایتونه دي چې تیرې اونۍ له دوشنبې راهیسې سیلابونو او توبانونو پکې لسګونه کسان وشلې دي. په ننګرهار کې تر ټولو زیاته د سرخ رود ولسوالۍ ځپل شوې ده. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډاکټر ویلي چې د تمې سره سم د ټرمپ زخمي شوی غوښ مخ پر غېدو دی. ډونالد ټرمپ د جولای پر 14 د امریکا په غربي پنسلوینیا کې د ولسمشر انتخاباتو د کمپاین پر مهال په یو قاتلانه حمله کې پر غوښ وشتل شوی. دغه پخوانی ډاکټر رونی جکسن پرون پر ایکس پاڼه خبره کړې لیک کې ویلي چې ګولې د ډونالد ټرمپ په غوښ کې 2 سانتیمتر زخم جوړ کړی دی. هغه زیاته کړه چې غوښ ټانکو ته اړتیا نه لري، البته پټۍ تلل ته ضرورت شته. نوموړي وویل چې د ټرمپ په نورې طبي رضوونې هم کېږي. جکسن د ټرمپ په واکمنۍ کې په سپینه ماڼۍ کې فزیشن او دا مهال په امریکا کانګرس کې له ټیکساس ریاست څخه د ریپبلیکن ګوند غړی دی. د خبرونو پای
خبرونه د عبدالحی کاکړ ناورې د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه سمون په ویب پاڼه په مشالریډیو.com باندې هم اوریدلی شئ. روانه خبرونه کې بواره په کورم کې د لادرکه کسانو لپاره مظاهره شوې ده. په قبایلی سلو کې د پوسی عملیات وروستو چارواکي وایي چې خلکو ته تر ډیره د تاوانونو معاوضه ورکړي دي، خو خلک څه وایي؟
د باجوړ، د مومن، د اورګزو، د کورم په دې ځینو کې دغه دمخیل په دلته چې کومې بیان شوې دي، د هغې لس فیصد خلکو ته هم خپله معاوضه نه ده ملو شوې.
د مومندو د لکړو سیمو روغتون له تیرو دریو میاشتو راهیسې بند دی چې له وجې خلک مشکلات لري. دا نور رپورٹونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورزو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. په پاکستان کې کوي خواته بلوچ فعالانو د لادرکه کسانو د خوشی کول لپاره احتجاجونو ته دوام ورکړی دی، نو بل لور ته پرون په کورمه کې هم سلګونه خلکو د ورکو کسانو لپاره مظاهره کړې ده. دوی تور پورې کړی چې په دې وروستیو کې د وسلوالو ضد عملیات پر مهال امنیتي ځواکونو ځینې کسان پورته کړي دي او له ځان سره یې بوتلي دي. امنیتي ځواکونو رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو یو پولیس چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي ځینې کسان اوچت کړل شوي وو خو هغوی بیرته خوشي کړل شوي دي. په دې اړه نور حال طارق اورګزی راکوي.
دا نارې د کورمې په صدق کې د خلکو جبري لادرکه کېدلو پر ضد د شوې احتجاجي مظاهرې پر وخت وهل شوې. د خالی پرس په سلګونه سیاسي غړي، مدني فعالان او مقامي خلک د سیمې په مرکزي چوک کې راغون شوي ول چې بدرکه شوي کسان د موندلو مطالبه کوله. په احتجاج کې شامل د غزګړی عمران مقبل د خپل تقریر پر مهال الزام لګولې د سیمې ډېر کسان پوز او یا ملشي ځواک اوچت کړي چې بیرته هغوی خپل کورونو ته واپس نه دی ورغلي. مقبل زیاتوي کچا سکړي وي نو مقدمه دربانې درج شي، خو مزید د نور په غیر قانوني توګه سکه نه ساتي. دا احتجاج په داسې وخت کې شوه چې په کورما کې امنیتي سرتیرو سمو دا وړاندې علاقې ته ورغلي، نامعلوم وسلوالو ته پناه او خوراک څکاک ورکولو په تور سینې مقامي خلک نیولی. په سیمه کې داسې هم شته چې د مقامي خلکو تر مخه د لټونې عملیاتو پر وخت هغوی له خپلو کورنو اوچت کړی شوي. که څه هم د بدرکه کسانو کره شمېر مخې ته نه دی راغلی، خو زیات کسان په منځني کورمه کې ورک دي. د جولای په شلمه په شوي احتجاج کې یو شمېر هغه خلک هم موجود ول چې خپلوان یې په تېر وختونو کې بدرکه شوي. لا خیبره یاد احتجاج ته ورغلی یو مدني فعال خانولي افریدی وایي دا ډیره د افسوس خبره ده چې یو کس پر دغه اوچت شوی چې له هغه د ټوپک په زور وسلوالو ټوټه خوړلې ده. افریدی زیاتوي د امنیتي ځواکونو دا ذمواري ده چې سیمې ته ورغلي وسلوالو پر ضد کاروایی وکړي، خو هغوی کلو ګرځېږي. په کورمه کې له سمو دی رہے سے د امنیت وضع خراب ده. په لنډو وختونو کې هغلته نه یوازې پر امنیتی سرتیرو بلکې په عام خلکو هم وسلوال بریدونه شوي. په سیمه کې پوز او ملشي ځواک هم د وسلوالو پر وړاندې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. د میرباغ پټان عبدالخالق وایي پوز خو مخکې هم وسلوال له سیمې تښتولي ول، نو بیا اوس بیرته څنګه راغلل؟ عبدالخالق زیاتوي څومره هم مخکې پوځي عملیات شوي علاقې ته محرومیانې تباهي او نقصان راوړی، او که په راتلونکي کې هم داسې سوي نو هیڅ د خیر تمه ورنه نه لري. پټان عبدالخالق دا هم وایي کده چا دا دریز دی چې پر دهشتګردي خلک اوچت کړی شي، نو پښتنه دا ده چې د دوی پر سیمه دهشتګرد ولې پیدا کیږي؟
دهشتګرد اسلام آباد کې نه پیدا کیږي، دهشتګرد لاهور کې نه پیدا کیږي. والے واجہ داری سے پاگئے لکی کہ برود نشتا مرچا نشتا دے برود اس نے ملوان نشتا دے ندی واجنا آگئے علاقہ مجرم نہ پیدی کئی دا علاقہ سے دا ساخت لہجے پیدی کئی
بلخوا په دغړه د پاکستان پوز دریز مخه تر غلی او نه بل حکومتي ادارو سویلی. البته په منځنی کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله، مشال رډیو ته سمو د وړاندې ویلي ول کڅو هم وسلوالو ته د ډوډۍ ورکولو په خبره ځینې کسان یو چت کړي وو، خو بیرته بیا را خلاص کړل. چارواکي وایي دا جرم دی چې څوک وسلوالو ته پناه ورکړي او یا بل د امداد ورسره وکړي، او زیاتوي په همدغه کیس کې نیول شوي ځینې کسان چې حرکتونه مشکوک کول، نو د هغوی را خلاصول لا هم ممکن نه ده. چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې ځینې خلک د وسلوالو سره ملګري شوي، خو کورنۍ دا خیال کوي چې هغوی پرک دي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو سره په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورسنګ یو فعال غړی نیول شوی دی. پولیس تور پورې کوي چې هدایت الله پښتین د مظاهرې پر مهال د ریاست ضد شعارونو ورکولو په تور نیولی دی. هغه پرون عدالت په جسمانی ریمانډ د دوو ورځو لپاره پولیسو ته سپارلی. د پی ټی ایم مشران د پولیسو تورونه ردوي. د غورسنګ وکیلې منیسا کاکړ بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې پولیسو د شاوخوا 3500 مظاهرچیانو ضد مقدمه درج کړې دي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علی را کوي.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو وکیلې منیزه کاکړ د جولای په 6 مشال ریډیو ته ویلي د کراچۍ اتحاد ټاون پولیسو د پی ټی ایم د کراچۍ غړی هدایت الله پښتین دوه ورځې وړاندې د جولای 14 نیولې وو، خو بیا یې د خار اټلری میدان تانی پولیسو ته سپارلې دي. منیزه کاکړ وایي پولیسو هدایت الله پښتین د جولای په 6 کراچۍ کې یو ځای عدالت ته وړاندې کړو. عدالت بیا دو ورځې پولیسو ته پریمان ورکړی دی.
دا ایف آی آر چې دا دوی سیکم په 1 جولای باندې سیکم پروټیس شوی وو، د 1 جولای ایف آی آر چې دوی په 13 تاریخ باندې کټ کړو او پخ کې هدایت نامینیټ کړو، او دې نه پسې بیا پرون عدالت ته نه پیش کړو، نن یې عدالت ته پیش کړو. په اخ ټیم کې سیکم میجسټریټ وو، هغه په دې شي کې کنفیوز وو چې مطلب مونږ ورته چې دا ستار ټرایل دی چې نه دا مطلب سیشن ټرایل دی، هغه مطلب الفاظ یې باندې سر نه شو کړه چې دا مطلب هغه تخپل پاور پته نه و چې دا د خپل ټرایل دی. نو په ټیم هغه اخته پولیس کسټډی ته ورکو.
بلخوا د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین د جولای په 6 بیا مشال لیډیو ته ویلي هدایت الله پښتین دوه ورځې لا درک وو، خو نن عدالت ته وړاندې کړ شو. نور الله ترین زیاته کړې چې د غورزنګ مشر منظور پښتین په اعلان د جولای په 1 د هیواد په ګڼو خارونو او نړۍ کې پی ټی ایم احتجاجي مظاهرې تابع کړې وي، او دا احتجاجونه د نوي اعلان شوي فوزي عملیاتو عزم استحکام په ضد وو. په دې لړ کې پی ټی ایم د کراچۍ پریس کلب مخې ته هم پر امن مظاهره کړې وه، خو بیا هم پولیسو د پی ټی ایم د غړو پلویانو په ضد مقدمه درج کړې. بلخوا د کراچۍ پولیسو د اټلری میدان تانی ایس ایچ او سجاد علی بیا مشال لیډیو ته ویلي چې مظاهره کې د پی ټی ایم پلویانو د ریاستی ادارو په ضد نارې وهلې دي، او خلک یې د ریاست او ریاستی ادارو په ضد را پارولو هڅې کړې دي. نوموړي په وینا چې د مظاهرې سمدستي وروستو د مقدمې لپاره خاص وړاندې کړل شوی وو، خو مقدمه د جولای په 13 درج کړې شوې ده. بلخوا د پی ټی ایم د سن مشرانو په مقدمه کې په ځان لګېدلي تورونه رد کړي. د پی ټی ایم د کراچۍ ویان روید الله بیا مشال لیډیو ته ویلي پی ټی ایم د پښتنو د حقونو لپاره پرمنه او قانوني مبارزه کوي، او دا به دوامدار ساتي.
دا زمونږ د پاره څه خبره نه ده چې کله نه هم مونږ خپل د خپل کام د حق غوښتنې شروع کړي دي، او د خپل کام د حق د پاره مونږ پرمنه احتجاجونه کړي دي. نو زموږ خلاف دوی مقدمه جوړې کړي دي او دروغجنې مقدمه جوړې کړي دي، او داغي مقدمه مونږ په عدالت کې په قانوني توګه باندې خه مقابله هم کړي ده. مونږ وردا دا ثابت کړي دي چې هغه مقدمه دروغجنې وي، داغي هیڅ قانوني حیثیت نه ونوس به هم خپل لکه څنګه چې د خپل کام د حق د پاره مونږ مبارزه جاری ساتو جاری به ساتو دغه سید داسې دروژن مقدمو او د دې خلاف په قانوني میدان کې هم مقابله کوو.
په کراچي کې د پی ټی ایم غړي هدایت الله پښتین د نیولو دا لومبي پیښنه ده. په کراچي او د هیواد په نورو برخو کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، علي وزیر، نور الله ترين په ګډون ګڼ شمیر پلویان او غړي پولیسو هم په دې ډول نیولي او زنداني کړي دي. خو دا وخت د منظور پښتین په ګډون زیاتره غړي په ضمانتونو خوشي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د پاکستان زنو سیاسي ګوندونو د انتخاباتي کمیشن لخوا دوی ته د ورکړل شوی نوټیس په خبرګون کې ویلي چې په ټاکنو کې له انتخاباتي قانون سره سم په عمومي څوکیو 15% ښځې کاندید کړي وي. کمیشن بلوچستان، نېشنل پارټي، تحریک لبیک، عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي پاکستان، عوامي تحریک، قبایل مومنت، جمعیت علماء پاکستان، نورانی پاکستان، عوامي تحریک، پاکستان نظریاتي پارټي، مظلوم ولسی تحریک ته په نوټس کې ویلي وو چې په تیرو ټاکنو کې په عامو څوکیو 15% ښځې نه دي کاندید کړې. خالد انیاز په دې اړه د سنو سیاسي ګوندونو غبرګون راغسته دي.
د عوامي نېشنل ګوند انفارمیشن کمیټه غړي طارق افغان مشال ریډیو سره خبرو کې وویل عوامي نېشنل پارټي تیر عام ټول ټاکنو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی 15 حلقو باندې ښځو امیدوارانو ته ولې د کامی اسمبلی د پاره 43 زنانو ته ټکټونه ورکړي وو. دی وایي د انتخاباتو د پاره د الیکشن کمیشن لخوا مطلوبه 15% هدف پوره کړی دی.
دا د الیکشن مخکې دا نوټس سیاسي پارټو ته د الیکشن د کمیشن طرف نه پکار وی او الیکشن هم د الیکشن مخکې غسل پکار چون کې اوس الیکشن شوه دی په ګزټ کې رسول اکثر اغلی دی نو افیشل نوټیفیکیشنز دی شوی دی ممبرانو حل پر غسته دی اغیخ پر کاروایان شروع کری دی نو که اوس الیکشن کمیشن یا یو سیاسی پارٹی تا نوٹس ورکی یا بل سا کاروائی کی نو دا با پا بدنیتی باندی مبنی او آغا دا الیکشن ایت کی دا سی خبر نیشتا جی دا الیکشن نفس ودی بیا تا نوٹس جاری کی یا بل سا کاروائی دا سی.
بلخوا د جماعت اسلامی د خیبر پختونخوا جنرل سیکرټری عبدالواسع وای چې کوم امیدوارانی ودرولی وو هغه کې 15% خزو ته هم ټیکټونه جاری کړی وو. دی وای نه صرف خزو امیدوارانو ته ټیکټونه ورکړي بلکې مرکزی شورا کې هم لس خزي شاملې. د الیکشن کمیشن نوټیس په اړه عبدالواسع وای
نوټس غیر مرکزی تنظیم ته ورکړی دی او چونکی د مرکزی تنظیم ما د مشاورت سره دی جواب ورکړي زمونږ طرفه چې د سبې په تاسو باندې چې کومه زمونږ په صبح کې څنګه په اړه باندې څو پیسې عمل کړي دي مې دی د مرکز په توګه چې یو سیټ نن کم پاتې شوی او نور زمونږ په علم کې دا چې خواتین تم ټیکټونه جاری شوی او سړو تم جاری شوی او موږ کوشش کړو چې هم په اړه تاسو کې څومره سړي دا 5% خواتین وته قانون دا دی چې دا به ٹوٹل کینڈیڈیٹ 5% نہیں جو ٹوٹل سیٹوں نے سمرے دی جو سمرے تک کینڈیڈیٹ ہے کم اپارٹی دا گئے 5% ہوئی.
خو سماجی فعالہ نادیا خان وائی چی سیاسی گندونا ڈیر کم خوزتا جرنل نشستنو باندی ٹکٹو نور کئی دا کمی چی مختلف وجوہات تی. مشال ریڈیو سرا خبرو کی نادیا خان زیادہ
کڑا عمومی چی کم یو کلچر دی رویہ دا چی سیاسی پارٹیانی دا گڑی چی خزی چی کم دی اغا پا پراپر طریقہ باندی اغا دا غیت عوامی مقبولیت چی کم دی اغا نشی حاصل دی اغا دا کیمپینز حصا اغا سی نشی جوڑی دی دی لک شانتی دا سے مگر اعتماد ہم خزو باندے نہ کئی مطلب چکم دی دا پارٹی خزو کینڈیڈیٹس تھی اگر جنرل سٹون باندے اگوی دا غسی نہ کئی سمر بلور کم گرو دا عوامی نیشنل پارٹی پا تیر الیکشن کے اگر دا پہ خبر نہ پا جنرل سیٹ باندے گٹلے وا دا سے مونگ سرا یو نا یو شکل کے مثال خو موجود دے خو بیا ہم دا تعداد چکم دی دا غدیر کم دے دا غش میرا زیادہ ولو دیر زیادہ ضرورت تے
دا یادوانی ورد دا الیکشنز ایکٹ 2019 سیکشن 218 لاندی ہر سیاسی پارٹی دا پارا ضروری دا چی ہر اسمبلی کی خزوتا کم از کم 15% جرنل سیٹونو باندی ٹکٹونو ورکڑی ولی سیاست بانی جوور نظر لرون کی وائی چی پارٹی دی باندی دیر کم عمل کئی. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان د شماریاتو ادارې د جولای د درېمې اونۍ په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د روان کال د جولای میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې د ګرانۍ شرح 1% زیاته شوې ده، چې ورسره د ګرانۍ سالانه شرح 65% ته رسېدلې ده. اداره وایي چې روانه اونۍ د تیلو، بجلی، چرګ، غوښې او دغسې د نورو خوراکي شیانو په نرخونو کې اضافه شوې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا اوسیدونکي وایي چې د ګرانۍ له وجې مشکلات لا نور زیات شوي دي. په دې اړه نور تفصیل عصمت علي شاره کوي.
د پاکستان د شماریاتو ادارې بیورو آف سټیټسټک د جولای د میاشت درېمې اونۍ جاری کړې شمیرو کې وایي چې د روان کال د جولای د میاش په لومبه دوه اونو کې د ګرانۍ شرحه 1% سیوا شوې، چې ورسره د ګرانۍ سالانه شرحه 25% ته رسیدلې. اداره زیاتوي چې روانه اونۍ د تیلو، بجلی، د چرګ غوښه او نور خوراکي شیان ګران شوي دي. په مردان کې رکشا چلونکي قسیم ګل مشال ریډیو ته وویل چې د تیلو بیې د ګرانۍ دو سره په مزدوري بد اغیز پرېوتې دي.
نن سبا د وړو ریټونو ته وګوره، د چینو ته وګوره، چایو ته وګوره، هر یو شیز په بره روان دی. نو زمونږ د دیاړي مارو خلکو زندګي ډېره په ګرانه تېرېږي. حکومت ته الله تعالی له نیکې هدایت وکړي، ځکه چې کم سړی راشي نو هغه به ځان صفتونه کوي، خو چې به دغه کورسۍ باندې کوي نو اول ځان مړی او وروسته بیا عوامو له ورکوي. نو عوامو له څه ورکوي؟ خو چې 10 روپۍ ورته یو شیز ارزان کړي نو 50 روپۍ ورته ګران کړي. اوس دالې په دې میاشت کې وګوره، په 1 تاریخ باندې راته پیټرول ګران شو، په 15 تاریخ راته پیټرول ګران شو. نو زمونږ چې کمی سورلی نو خو مکه زړې پیسې مونږ راکوي، یا سیوا پیسې نه راکوي، نو به ټول دومره منډي وخو صرف پیټرول پہ واچو.
د شماریاتو اداره وایي چې د کال 2023 د مئی په میاشت کې په ملک کې د ګرانۍ شرحه 38% وه، خو په کال 2023 د مئی په میاشت کې د ګرانۍ شرحه 12% ده. په پیښور کې یو غیر سرکاري ادارې سره کار کوونکی محمد عارف مشال ریډیو ته وویل که حکومت ورته د ضرورت یو شیز ارزان کړي نو دوه نور شیان ګران کړي، د کومې له وجې چې د ماشومانو د تعلیم او نور ضرورتونه پوره کول ګران شوي دي.
حالات داسې بدل شو، دومره ګرانې شو چې ځان ساتل ډېره مشکله شوه. دې وخت کې زما تنخواه ده 22,000 روپۍ، او یقین کوي چې 22,000 خو پرې دی، تقریبا 1,500 کم ځان ساتل ډیره ګرانه، ډیره مشکله شوه. ځکه چې یو طرف ته د کور کرایانی شي، بل طرف ته چې کم دی بجلی، د ګیس بلونه شي، هغه دومره ډیر را روان دي. او بل طرف ته بیا چې کم دی نو د کور ساتنه شي، سوداګانی شي، هغه دومره ګران دي. دا څه کسر پاتې وي هغه بیا بیماریانی پوره کی، میډیسن ټیسټونه نو ډیره ګرانه شي. نو دې وخت کې یقین کوي چې یو عام سړی د پاره چې کم امپلوئی وي او ورکر وي، د هغه د پاره په دې وخت کې ژوند تیرول ډیره ګرانه ده.
د شماریاتو ادارې د کنزیومر پرایس انډیکس تر مخه په کال 2023 کې د پیزار او جامو په نرخ کې 38%، د ترانسپورت په مصرف کې 11%، د تعلیم په اخراجاتو کې 14 او د صحت په مصرف کې 40% زیاتوالی راغلی. د نوخار اوسیدونکي تیمور کمال مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت ته په خوراکي شیانو او بجلی باندې ټیکسونه کم کړي.
گرانی د تیر کال په نسبت دې کال چې کم ده هغه زیاته شوې ده، کمه شوې نه ده. که دې ټیم کې مونږ د تیلو نرخونه وګورو، که د بجلی نرخونه وګورو، او کم چې د خوراک کم سامانونه دي داغه ریټونه وګورو، دا د تیر کال په نسبت دې کال زیاته شوې ده. بلې دا خبره ده دلته چې هر حکومت راشي هغه هم دا خبره وي چې تیر حکومت دا ګرانی چې کم ده، دا د تیر حکومت د وجې ده. د نو دلته همیشه چې کم ده دي سیاسي پارټیانو او دې حکومتي پارټیانو په یو بل باندې الزامونه لګولې دي، خو د دې د مسلې د حل لپاره هیڅ قسمه هلې ځلې نه دي کړې.
د پاکستان د وفاقي حکومت ویاند اتا تارل رسنو سره خبرو کې وویل چې په ملک کې ګرانی په کمېدو ده، او د تیر کال په نسبت سخ کال په ګرانی کې 6% کمواله راغلی. نړیوالې ادارې فینچ ریټینګ د روان کال د جون په میاشت کې جاری کړی خپل یو څیړنیز راپور کې وایي چې په کال 2015 کې به په پاکستان کې د ګرانۍ شرحه 12 او د سود شرحه به 14% ته لوړیږي. اداره زیاتوي چې را روان کال به پاکستان کې د ترکې شرحه 3% وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان حکومت د جون په 28مه اعلان کړی و چې د سختریزه او تراګری ضد بعد اسم استحکام په نامه عملیات کوي. د خیبر پختونخوا زیاتره خلکو حکومت مخالفه ګوندونو د نوو عملیاتو پیلولو مخالفت کړي. د لومړي ځل نه چې حکومت د وسلوالو ضد عملیات اعلان کوي، بلکې تر دې وړاندې یو شمېر عملیات کړي هم دي، خو پښتنه دا ده چې پخوانیو او په مقابله کې دا سل ولې خلک د عملیاتو مخالفت کوي. په دې اړه د مجید پر دا رپورٹ اورو.
د وسوالو پر رد اعظم استحکام په نامه د پودی عملیاتو لپاره د هدف ټاکلې سیمه لا معلومه نه ده، خو د اعلان په خیبر پښتونخوا کې د پښتني سیمو په ګډون د پخوانی قبایلي ضلعو او ټولې پښتونخوا کې د مذهبي او قام پرسته ګوندونو ترڅنګ په ولس کې جوړې اندېښنې راپارولې دي. خود لاهور میشته سرنید مرکز کانفلیکټ مانیټرینګ یا د شخړو د سار مشر عبدالله خان وایي چې په دې اړه د پښتنو اندېښنې بې بنیاد نه دي، ځکه چې دوی د تیرو سباندې شلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د پام وړ کړاوونه ګاللې دي، نو ځکه د دې اندېښنو لامل شوي چې نوي عملیات به هغه درناکه ماضي بیرته راولي.
په ولس کې دا غوسه ځکه ده چې په نویمه لسیزه کې په گاون کې په افغانستان کې د سلویخ کلنې تنازع او بیا په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو شتون او د فوزي عملیاتو مکمل ناوړه اغېز په قبایلي ضلعو او په پراخه کچه د پښتنو په سیمو شوي. د دې سیمې ولس تر ټولو زیات متاثر شوي. د دوی ټولنه، اقتصاد، کاروبارونه، تعلیم او غرض دا چې د ژوند هر اړخ د تباهۍ سره مخ شوي دي. په خاصه توګه روایت او ثقافت یې زیات ګډوډ شوي دي. کله داسې مې د وسلوالو کمانډرانو، کله د فوجي مشرانو او کله د مذهبي ملایانو برلاسیتوب وو چې د مقامي مشرانو عمل دخل یې ختم کړی وو. بیا په لکونه خلک د بیکورۍ سره مخامخ شول او تر دې مهال یې تاوانونه نه دي ترلاسه کړي. نو اوس ولس نه غواړي چې بیا در په در شي او یا کوم پراخ فوجي عملیات وشي.
د روان 2023 میلادي کال د جون پر 28مه د پاکستان لخوا د نوو فوجي عملیاتو د پریکړې اعلان وروسته د حافظ ګلبادر وسلوالو ډلې په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد د الفتح بن نصرت الرحمن په نوم د عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. سربیره پر دې تحریک طالبان پاکستان هم د پاکستان د پوځي عملیاتو په جواب کې د عزم شریعت په نوم د ځوابي عملیاتو اعلان وکړ چې مخه یې په پاکستان کې د خپلو بریدونو زیاتوالی دی. د خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو د خبریالانو د اتحادیې مشر شمس مومن بیا وایي چې دا مهال په پښتنه سیمه کې د امن او احتجاج په نامه د پاسونونو او په ولس کې د جارحانه رویې تر شا هغه محرومۍ دي چې د دې سیمو ولس ورسره له تیرو درېو لسیزو نه مخ دی.
تاسو ویل چې آیا دوی هغه څه چې کوم نقصانات شوي هغه شان ازاله شوي ده که نه ده شوي؟ دا خبره بالکل ټیک ده چې دا بالکل پوره په پوره ازاله نه ده شوي. چې کوم ځینو کې شوي ده هغه هم زه بدل یم چې صرف په خیبر کې او په وزیرستان کې سهدا پوری مطلب دار مو ویلې شو 50-50 یا 50-60 چې د التا شوې ده. باقي د باجور، د مومن، د اورګزو، د کورم په دې ځای کې په دغه دمخیل بدل ته چې کوم ته بیان شي دي، دا غي 10% خلکو ته هم خپل معاوضه نه ملو شوی نه او چې د مطمئن کړي شوی دي.
د پاکستان وفاقي حکومتونه لتیر یوي لسیزي دا داوه کوي چې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه ترڅنګ په هغه هیواد کې د وسلوالو د بریدونو په دې عملیاتو کې هغه هیواد تاسو اتیا ارب ډالر نه زیات مالی تاوان رسیدلی او د اویا وزرو نه زیات امنیتي او پولیس سرتیری او ولس وجل شوي. په دې لړ کې نړیوالو ادارو او د امریکا په شمول ملګرو هیوادونو له پاکستان سره په اربونو ډالرو مالی مرستې کړي. دا چې آیا دا مرستې ولس ته رسیدلي، د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې یو مشر عادل ظهور بیا وایي چې تر دا مهال یې په دغو سیمو کې په اربونو ډالره مرستې کړي.
تقریبا 173 بلین تا غمون رسولو دی کې سلور پنځه میجر کمپوننټ سی دی کې یو کمپوننټ دا دی چې کوم هاوسینګ سروے دا خلکو ته چې د کورونو کمپنسیشن په مت کې دا 4,00,000 to 1,60,000 روپے ملایوي. یو په دا کمپوننټ دی نه علاوه د کیم مینیجمنت لکه د آی ډی پی کیم چې کوم فردر استابلیش شوی دی په وزیرستان آی ډی پی د پاره په بنو کې او خلک چې کوم نیمه هغه مونږ ریزر کوم کیم کې
پښتون ژغورنې غورځنګ د نوي پوځي عملیاتو په وړاندې د مقاومت کولو لپاره د هوډ او ژمنتیا لپاره د جولای په 1 په ټول هیواد کې د احتجاج غوښتنه کړې وه. دوی په پاکستان کې له پښتنو وغوښتل چې په ټولو خارونو او کلیو کې راوځي. د دې په غبرګون کې د خپل احتجاج د ثبتولو لپاره په ګڼو ځایونو کې پښتانه په لوی شمیر کې راوتلي وو. دا لاریونونه چې په مختلفو سیمو کې په پراخه کچه خلکو پکې برخه اخیستې وه، لارو کوڅو ته د ولس د راوتل دا په ګوته کوي چې عام پښتانه د پوځي عملیاتو په اړه څه نظر لري. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جون پر 23 ویلي وو چې د عزم استحکام په نامه نوي پوځي عملیات به له پخوانیو هغه بیل وي او دا ځل به پر دومره پراخه پیمانه جنگ نه کیږي چې خلک بے کوره کړل شي.
مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. د عبدالحی کاکړ نه ولند خبرونه وورو.
په کورمکی مزارچانو له حکومت غوښتي چې د وسلوالو ضد عملیات پر مهال لا درک کړل شي کسان دی عدالت ته وړاندې کی. د خلکو په زور د ورکولو ضد د مظاهره پروند کورمی په صده کې وسو چې پکې ګڼ ګډونوالو د ترګریزه چوارو نه ورکړل. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر دا وکړي چې تحریک انصاف د نو انتخابات لپاره د خیبر پښتونخوا اسمبلی ماتورو ته تیار ده. پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې پر مهال مولانا فضل الرحمن له تحریک انصاف سره د مذاکرات لپاره د سینیټر کامران مرتضی په مشرۍ کې یو 15 کسیزه کمیټه اعلان کړه. پی ټی آی مشر بیرسټر ګوهر جی انسټیټیوشن ته پرون ویلي چې ګوند یې له جمعیت العلماء اسلام سره نه له اسمبلی څخه د استباګانو ورکولو او نه هم د خیبر پښتونخوا اسمبلی ماتولو په اړه کومه سلا مشوره کړې ده. د کراچی پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي هدایت الله پښتون نیولې دي. د کراچی آرټلري میدان تانیدار سجاد علي پرون مشاله دي ټول جی پی ټی ایم مشرانو او پلویانو د کراچی پریس کلب مخ ته د احتجاج چمال د ریاستی ادارو په خلاف ناری وهلې وي او د خلکو پر وړاندې هڅه کړې وه نو ځکه قربانۍ مقدمه درج کړې ده. پی ټی ایم دا تورونه ردوي. د افغانستان په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې نن له 15 تر 15 ملي متر پورې د بارانونو اورېدو اټکل شوی دی. طالبان د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت وړاندوینه کوي چې په دغو ولایتونو کې د سیلابونو د راتلو امکان شته. دا هغه ولایتونه دي چې تېر اونۍ له دوشنبه راهیسې سیلابونو او طوفانونو په کې لسګونه کسان وژلي ول. د امریکا د پخوانی پولیس مشر ډاکټر ویلی چې د تامي سره سم د ترامپ زخمي شوی واښ مخ پر غېدو دی. ډونالد ترامپ د جولای په 12 د امریکا په غربي پنسلوینیا کې د ولسم مشر انتخاباتو د کمپاین پر مهال په یو قاتلانه حمله کې پر غوښ شتل شوی و.
لند خبرونه د عبدالحی کاکړ نه وری د لوریدونکو ورسوس ته یو ریپورت طرف ته. په بنگلاديش کې د ستکونکو د مخالفو ډلو ترمنس پنخوتو کې لسکونه کسانو ته مرګ شو بل اوخته ده. الته په بیلابلو خارونو کې د سرکاري نوکریو د کوټي یا پکې د برخي سانګړي کولو په سر پراخ لاریون روان دي. د وزیر اعظم حسینه واجد حکومت د هوا د خراب شي وسیت کابو کول لپاره د جولای په 12 په هوا کې ټولي تعلیمي ادارې تړلې وي او د قانون وزیر سلحق مظاهره چانو ته د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. بلخوا حکومت پرون له خلکو دا هم غوښتل دي چې په کورونو کې د ایثار پاتې شي. په دې اړه نور حال په دې رپورت کې اورو.
په بنگلاديش کې تیرونی محصلانو د حکومت پر دې پریکړه اعتراض وکړ چې مشخص شمیر محصلین به تر فراغت وروسته په حکومتي دوایرو کې جذب شي. د دې مظاهرو په ترڅ کې تر اوسه لشتر لږه 144 تنه وژل شوی دي. پوځانو پرون د پلاسمینې ډاکې په لارو کوڅو کې ګزمې کولې او حکومت پریکړه کړې ده چې ټول دفترونه او مؤسسې به د 2 ورځو په مخه بند وي. رویټرز اژانس روغتیا چارواکو په وینا خبر ورکړ چې پرون هم د پلاسمینې ډاکې په ځینو سیمو کې د ګرځبندۍ سربېره مظاهرې وشوې چې د ګرځبندۍ په خاطر پوځانو ډزې وکړې او لشتر لشتر 4 تنه ووژل شول. د بنگلاديش د سر ریاسمې شیخ حسینی حکومت د ګډوډ امنیتي وضعیت په خاطر نن یکشنبه او سبا دوشنبه عمومي رخصتي اعلان کړې ده او یوازې په بیړنیو چارو ادارې فعال وي. په انتونو نه نور تحصیلي مراکز له 4 شنبه راهیسې بندي. په بنگلاديش کې د مظاهره ورسره تر دې پیل شوې چې د فارغینو لړلې 10% څوکي دا غو کسانو کورنیو ته ځانګړې شوې چې د پاکستان پر ضد د بنگلاديش د آزادۍ لپاره مبارزه او جګړه کړې ده. د شیخ حسینی حکومت په 2013 کال کې دا صحیمه لغوه کړه خو د بنگلاديش ستري محکمې تیر میاشت بیرته راژوندې کړه. له 5 شنبه راهیسې انټرنیټ بند شوی. نه په ویبپاڼو کې څه نوي خبره شوي او نه هم په خواله رسنیو کې چا څه لیکلي دي. د روغتونونو په وینا د مظاهرو په ترڅ کې په زرګونو کسان ټپیان شوي دي. د رویټرز اژانس په باور د تیرې اونۍ په ترڅ کې پولیسو د خلکو د خورېدو لپاره له وشکې بهاونکي ګازه، پلاستیکي مرمیو او ژغیزو بمونو استفاده کړې ده. مظاهره چانو بیا پولیس په ګاټو او ډبرو وشتلی او موټرو ته اور ورته کړی. په پلازمینې ډاکه کې له پرون غرمې را وروسته ګرز بندیز ولګید چې له دوه ساعته وروسته لږ نرم شو څو خلک خوراکي مواد واخلي. د چارواکو په وینا حکومت غواړي چې وضعیت وارزوي او د همدې لپاره به نن هم په ډاکه کې ګرز بندیز دوام وکړي.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
د مومندو د لکړو سیمو روختون لتیرو دریو میاشتو راهیسی بند دی. د حکومت او شخصي څنګه په مرسته چلیدونکو د روختون ته به لرو لرو سیمو څخه ناروغان ورتل. د تړل کېدو وجه د حکومت لخوا فنډ نه ورکول دي. خو له دې سیمې څخه د صوبې سملې غړي ساجد مومند وایي چې ډیر سر به خلاص شي. په دې اړه نور حال تاریخ بخنه غواړم. په دې اړه نور حال شانواز ترګزی را کوي.
د برو محمدو په لکاړو کې عوامي روغتون د تیرو دریو میاشتو راهیسې بند شوی. دغه روغتون څو څلور کاله وړاندې صوبایي حکومت شروع کړو چې دغه پروژې ته پبلک پرایویټ پارټنرشپ وایل شو. د تیرو اتو میاشتو راهیسې دغه روغتون ته د صوبایي حکومت لخوا د پیسو نور کېدو وروسته بند شوی. د لکاړو تحصیل دغه روغتون ته به د ډیر لرې لرې سیمونه خلک ورتلل او دغلته به د هر رقم مرضونو علاج هم کېده. د ساپو د سیمو اوسیدونکي فردوس خان مشال ریډیو ته وایي
دریم باندې وختن فوختن زمونږ احتجاجي مظاهری شوې دي. هغه کې دي کې مونږ جوړون تم تلي ما باندې فایر شوې دي. زمونږ د انتظامی سره خبرې شوې دي. د ډي سي سره شوې دي. د ډي سي مومن سره شوې دي. هغه دغه وجه رب د تفند ناراضي نور دغه وجه نه د هسپتال بندې مونږ لري او مونږ ته دا مطالبه یې خوري دا چې دي ان جی او تفند ناراضي نه تاسو به څه وکړي چې د غلنې کم هډ کوارټر هسپتال دې زمونږه هغه نو تاسو را ولې خو دې خلکو ته سہولت ورکړي چې د خلکو د علاج کې دخل دې زیات غریبان خلک دې یعنی د ایکس ری لپاره یا د یو معمولی ټیسټ لپاره د خلک ځل بجول ته دي.
دغه روختون د مرف پاکستان په نوم یو غیر دولتي تنظیم لخوا په ټیکه چلیده. پیسې ورته صوبې حکومت ورکولې او د تیرو اتو میاشتو راهیسې حکومت پیسې نه دی ورکړې. درې میاشتې کېږي چې دغه روغتون بیا بند شو. دغلته د ریباټریو ایکس ریو او د نور رقم اوزارونو په واسطه د مرضونو تشخیصولو انتظام او علاجونه به کېدل. ولشا صافي مشال ریډیو ته وویل د روغتون د بندېدو وروسته دغلته د خلکو د ناروغیو د علاج مشکلات زیات شوي. مقامی او غیر مقامی خلکو ته ډیره فائدہ ورکوله. د محمد دو صحت د محکمې ته چارواکو خبره دوی حکومتي ادارو ته وینا کړې چې دغه روغتون بند شوی ځکه چې دغلته د مرف په نوم دغه ادارې ته پیسې نه دي ورکړې شوي او هغوی په وړیا توګه کار نه کوي. د محمد د قامی سیملې د غړي ساجد مومن په خبره دغه روغتون ته د نگران حکومت په وخت پیسې بند شوي نو ځکه هم دغه ستونزه مخته رااله.
د دې لپاره چې کوم ریکروټمنټ ته ډاکټرانو هغه شروع دي انټرویوز وغیرہ شروع دي واپس دوی ته پیمنټ هم شوی دی. ان شاء الله زمونږ د تحصیلي ساتي چې څومره به زمونږ د انبار تحصیل نه زمونږ د ویزونه چې څومره خلک نږدې راوته شي او د هسپتال نه به فیسیلیټیټ کیدل نو ان شاء الله چې دا به واپس فنکشن شي د خیر سره او واپس مخکې چې څنګه سرویس ورکو ان شاء الله دا غینه بهترین سرویس ورکي.
د ساجد مومن په خبره د دغه روغتون نه علاوه په نورو روغتونونو کې هم د صحت سہولتونو برابرولو لپاره هلې ځلې شروع کړي. د محمد کړه دغه روغتون په محمد کې د باجوړ د پولیس سره نږدې آباد دی. د محمد سره سم د باجوړ نواګي تحصیل او شاوخوا سیمو د خلکو په هم ډیره خېګړه کېده. شانواز ترګزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې پرون په پېښور پریس کلب کې د خیبر ضلع د وژل شوي خبریال خلیل جبران په یاد کې وغونډه وشوه چې پکې یو شمېر خبریالانو او مدني فعالانو ګډون کړی وو. ویناوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې د خلیل جبران قاتلان دي او نیول شي او سزا دي ورته ورکړل شي. ځینو ویناوالو د خلیل جبران په ژوند او کار رڼا واچول. نوموړی د جون په 13مه وسلوالو وژلی وو چې لا تر اوسه هیچا د قتل ذمهواري نه ده منلې. دغه د وژنې ضد په خیبر کې پراخ احتجاجونه هم شوي دي. پولیس وای چې ځنې کسان په قتل کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. په دغه نور حال له پیښوره وسیم سجاد را کوي.
په غونډه کې شرکت کوونکو د وژل شوی صحافي خلیل جبران په ژوند او کار خبرې وکړې. د خلیل جبران سره سره په خیبر پختونخوا کې پر روانه میاش کې دوا نور صحافیان هم وژل شوي او درې واړو پیښو کې ککړ تنان لا هم نه دي گرفتار شوي. د نوموړي په مرګ د قبایلي ضلعو د خبریالانو د اتحادیه صدر قاضي فضل الله صحافیانو او صحافت ته په یاد خطه کې ورپیښ چیلنجونه مشال ریډیو ته صداسي بیان کړل.
چې زموږ قبایلی بیلټ کې صحافیانو ته ډېر زیات خطر دی، ډېر زیات مشکلات دي. کچرې حکومت ذمہوار ادارې مقتدر قوتونه د دې ادراک ونه کړي نو صحافیان به نور ستونزو سره مخ شي، نور نقصان سره مخ شي. لہذا حکومت له پکار دي صحافیانو جان و مال تحفظ وکړي. موږ په شپږویشتم جون باندې یو قرارداد پاس کړی او فریډم نیټورک په موجودګۍ کې په پېښور کې صوبایي وزارت هم سپارل او چې دې باندې قانون سازي وشي، باسي وشي په اسمبلی کې جرنلسټ پروټیکشن قراردادو. نو یو مطالبه هم دا هم ده چې هغه دې منظور کړی شي صوبایي اسمبلی نه. دویم دا چې دا کوم صحافیان غیر محفوظ دي دا پېښور ته ریلوکیټ شي، شفت کړی شي د هغو بچي. او دریم دا چې قسمت سیکورټي او تحفظ ورکول شي دا د ریاست ذمہواري ده چې ورکی ول.
خلیل جبران د نامعلومو وسلوالو لخوا په 13 جولای په قبایلي ضلع خیبر کې په ډز وژل شوی و. نوموړي په کال 2001 کې د ژورنالیزم په برخه کې کار پیل کړو او په بیلابیلو سیمه ییزو ورځپاڼو او د پښتو ژبې له ځایي تلویزیون خیبر ټی وی سره په کال 2014 کې کار شروع کړو او تر مرګ پورې په یاد اداره کې کار کولو. نوموړی دوه واري د لنډی کوتل پریس کلب د رئیس یا صدر په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د خلیل جبران په اړه د هغه ملګری او صحافي خادم افریده مشال ریډیو ته وایي
دوی چې کوم دی په مختلفو یو دانه چې صرف صحافتی بلکې ادب سره هم ډیر شوق وو، شعر و شاعری سره ډیر شوق وو، خپل به هم لیکل کول. دغې نه علاوه چې کوم دی سوشل سایډ یې ډیر سترانګ ډیر مضبوط وو، مختلف داسې هلې ځلې کوه په فلاحي کورونو کې برخه اخلا. دا د ډیر یو مشغله وه. دغې نه علاوه د کوم خیبر چې کومه سیمه ده کوم غرونه دي دغو سره ډیره مینه لرله. په هغه غرونو کې ونې بوټی لگاول، زنگل جوړول، چنیر او جوړول لکه دای د یو شغل وو.
د پولیس په خبره تر دا دمه د خلیل جبران په مرګ کې مشکوک سوار لستنانو نه پلټنی کړي خو لا کمې پای ته نه دی رسیدلی. د ټرایبل یونین اف جرنالیست په خبره د کال 2001 نه تر دا دمه په قبایلي ضلعو کې 19 خبریالان وژل شوي او د زیاترو پیښو ملزمان نه دی گرفتار کړل شوي. د خلیل جبران په مرګ د پاکستان یونین اف جرنالیست او خیبر یونین اف جرنالیست لخوا غبرګون خودل شوی او د حکومت نه مطالبه شوی وه چې په پیښه کې ککړ تنان دي گرفتار کړل شي. د پېښور پریس کلب جنرال سیکرټري عرفان موسازی په خیبر پختونخوا کې د صحافیانو د حفاظت په اړه وایي
صحافت چې کم یو دی هغه په خیبر پختونخوا کې صحافي چې دی هغه بالکل غیر محفوظ دی. ټولو نه آسان ټارګیټ چې دی هغه نن سبا صحافي دی. اوسه پورې انسان صحافیان په خیبر پختونخوا کې قتل شوي دي. د هغه د چا هم د قاتل پته نه ده لګېدلې. کله چې دی قاتلان گرفتار شي یو دوه درې ته سزا وشي نو آینده لپاره څوک چې صحافي باندې لاس اوچتوي هغې باندې اګزار کوي هغه مړکول کوشش کوي نو هغې به شل ځل به هغه کوي بیلا مطلب سوچ به کوي.
د پریس فریډم انډیکس روان کال د شپیرو مطابق په 102 ملکونو کې په 125 نمبر دی. پر یاد راپور کې ویل شوی پاکستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې پر لویو خطرناکو هیوادونو کې یو دی چې هر کال پکې له 3 to 4 پورې صحافیانو قتلونه کیږي. وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په 10:30
د مشال پنوم
په 1:00
د مشال ریډیوي مجله
په 2:30
پښتونخوا کلی پکلی
په 3:00
سندره جادوګری
په 4:30
روختیا او درملنا
په 5:00.
مشال ریډیو دا اوریدونکو د خیبر پختونخوا کاروباریان وای وسلوالې ډلې ترې ارمیاش د کرولونو روپو غوښتنې کوي او ډیری وخت ترې اخلي. وسلوال د دې کار لپاره خلکو ته ټلیفونونه کوي او په واتسایپ پرته میسیجونه پرېږدي. هغې چې پیسې نه ورکوي ګواښل کیږي. د تاجرانو د اتحادیې مشرانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې د منځنۍ یا لویې کچې داسې کاروباري نه دی پاتې چې وسلوالو ترې پیسې نه وي غوښتي. کاروباریان وایي چې له پیسو سره په دې اړه بخنه غواړم. کاروباریان وایي چې له پولیسو سره په دې اړه رپورټونه درجوي خو نه وسلوال نیول کیږي او نه هم د باج اخیستنې سلسله ودرېږي. بلخوا چارواکي وایي چې د کلنګونو په شمول د نامنیو ټولو پیښو مخنیوي لپاره وفاقي او صوبایي حکومت شریک کار کولو ته ژمن دي. بشیر ګواخ په دې اړه د یو ځانګړي رپورټ جوړ کړی دی.
د پېښور د مصروفه بازار په شور کې چې کله تجار عمران جهانگیر اوان ته پر موبایل فون زنګونه کیدل نو هغه ځواب ورنکړ. نو موږ فکر کاوه چې چای خای نمبر غلط کړی وي خو وروسته د واتس اپ پر لاپسې مسیجونو هغه ځکه وو بیراوه چې وسلوالو ترې روپۍ غوښتلې.
موږ نه 10 کروڑ روپۍ غوښتې دي. دې مو ته وایي ستاندا راکې بس دا راته وایي دا ټي ټي پی راته ویلي ټي ټي پی والا یو په واتس اپ باندې کالیم کړو په واتس اپ میسیج کړو.
مشال ریډیو ته د خبر پښتونخوا د ترګری ضد پولیسو لخوا رسیدلې معلومات ښیي چې په 2023 کال کې د ترګرو سره د مالی مرستې او باج اخیستو 209 مقدمه درج کړې دي. د 2023 کال شمیرې لا نه دي بشپړې شوې خو د سوداګرو د حقونو لپاره کارکونکي وایي اصلي شمیرې تر دې ځکه ډېرې دي چې اکثره خلک د وسلوالو لویری نه رپورټ کوي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب الرحمن ویل په پېښور کې خای داسې کاروباري نوی پاتې چې وسلوال ورته د پیسو لپاره ټلیفون نوی کړي.
دی په ځوان دي خلکو ته ډېر لوی نقصان ورسېد جانی مادي باندې. نو مطلب دا شوګري په پېښور کې ډېر متبر متبر خلک سریان پر بازارونو کې ټارګټ کې نه ورپا دغه په تو باندې نه ورکول باندې دا ډېر بلی ثبوت جری جان دی کابل خان جی فروټو منډه والا اسه نو ډېر خلک دی هغه چې مختنه کړي راو ان نه دی ورکړي. نو په دې باندې ځوان خلک کوشش کوي چې ځان خاموش وساتي او بس په خبرو سره په ډیلینګ باندې او په سوداګرۍ باندې
د مجیب الرحمن په وینا د ناامنۍ او باجونو لوجې په خیبر پښتونخوا کې په زرګونو کارخانه یا تړل شوی او یا هم بجاب ته تللې دي. پښتنو سوداګرو د باج په خلاف څو ځل احتجاجونه هم کړي دي. د خبر پښتونخوا د ترګری ضد پولیسو د معلوماتو لمخې ټولې وسلوالې ډلې د خپل ترګریزو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره پر نورو چارو سربیره د باج للارې پیسې پیدا کوي چې په سر کې تحریک طالبان پاکستان ده. ورپسې نورې لوی او ډېرې پیسې پیدا کوونکې ډلې د حافظ ګل بهادر او لشکر اسلام هغه دي. پر دې سربېره ځینې وسلوال قومندانان په انفرادي ډول هم له خلکو پیسې غواړي. وسلوال ډلې په قبایلي ضلعو کې ډېرې فعالې دي چې له وجې هلته د باج لپاره ټلیفونونه عام دي. په خیبر کې د سکرو او کرومایټو د قانونو د اتحادیې د مرکزی کمیټې غړي علي اختر مشال ریډیو ته وویل
دلته کاروباریانو خلکو ته کالونه راځي او هغه چې دی د غټو غټو پیسو ډیمانډونه کوي د چانه سلويخت لکه او د چانه دیرش لکه او د چانه شل لکه او د نور کولو په صورت کې بیا دا دړکه ورکول کیږي چې ستاسو کور ته بچ دی دستي یا لاسي بمونه ورزول شي. او
د اختر په خبره دوی ته نه معلومیږي چې باج غوښتونکي کی تحریک طالبان پاکستان او ک نور ډلې دي. ټي ټي پی له خلکو د قلنګونو اخیستل نه مني او په خپل خبر پاڼه کې یې ادعا کړې چې والیان او قومندانان یې یوازې هغه چندې اخیستل شي چې خلک یې په خپل خوخه ورکوي. د ډلې په خپل تشکیلاتو کې د مالی چارو کمیسون هم اعلان کړی چې د پیسو د پیدا کولو او لګولو کار پر مخ بیي. پر دې سربېره خلکو ته د باج اخیستونکو پاړه شکایت کولو لپاره د ټلیفون شمیرې هم خبرې کړې دي. خو کله چې مشال ریډیو دیش مېرو ته زنګ ووهه کار یې نه کاوه. وسلوال پر باج سربېره د خلکو د تختولو لارې هم په کروڑونو روپۍ ترلاسه کوي.
د مشال ریډیو تازه خبر دا دی چې وسلوالو په ډیرا اسماعیل خان کې جج شاکر الله مروت تختولې دي.
وسلوالو دغه سی پی خو یو رسته مثال د اپریل په میاشت کې په ډیرا اسماعیل خان کې د یو جج تختول کېدل وو. که څه هم تحریک طالبان پاکستان د هغه تختول نو منلی، خو مشال ریډیو ته رسیدلی معلومات ښیي چې د دغه ډلې یو قومندان یا جج تختولی و چې وروسته یې د 2 کروڑ روپیو په بدل کې خوشې کړ. په 2021 کال کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د امن راوستلو لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره مذاکرات کول. هغه په دغه ټلویزیونی ویناوي هم کړې دي، له دې وجې د دې ګوند مخالفو سیاستوالو تور پور کړی چې د وسلوالو په قوي کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه مهال د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید لوی لاس لري. د پیپلز پارټۍ مخکښ فیصل کریم کونډي چې کله د مې په میاشت کې د خیبر پختونخوا د گورنر په توګه ونومول شو، نو هغه ادعا وکړه چې د تحریک انصاف مخکښ او د صوبې وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په باقاعدګۍ سره وسلوالو ته باج ورکوي. خو کونډي هوډ وکړ چې د وفاق د نماینده په توګه به د امن وسلې د حلولو کوشش کوي.
د خیبر پختونخوا امنیتي حالات دې حد ته رسیدلی دي چې وزیر اعلی په خپله وسلوالو ته پیسې ورکوي. وزیر اعلی چې په خپله پیسې ورکوي نو نور خلک به څه کوي؟ خلکو ته به څه امنیت برابر شي؟ چې وزیر اعلی وسلوالو ته پیسې ورکوي نو په صوبه کې به څه کارخانې وچلیږي او اقتصاد به بهتره شي. اوس به کوشش کوو چې د امنیت راوستلو لپاره په لویه کچه ګامونه واخلو، ځکه چې وسلوال له هر پانګواله پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت وشي.
د خبر پختونخوا د وزیر اعلی وین بیرسټر محمد علی سیف مرشاد ریډیو ته په لیږلي پیغام کې د گورنر کونډي تورونه رد کړي او ویلي دي چې د امن بحالۍ لپاره له وفاق سره کار کولو ته تیار دي. د مرشاد ریډیو موندنې ښیي چې په ځینو قبایلي ضلعو کې وسلوال له حکومتي پروژو 15 یا 10% ټیکس اخلي. د خیبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته منلي چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې ټیکاداران د پروژو د بشپړولو لپاره وسلوالو ته یو څه پیسې ورکوي چې ښایي ځینې خلک یې ټیکس وبولي، خو دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله.
دا مشال ریډیو
مشال لیډیو اوریدونکو تاسوره حکومت د تحریک لبیک پاکستان د غړو غوښتنې منلې دي. د تحریک لبیک غړو د اسلام آباد او پینډه په پوله خپل پرلت ختم کړی دی. د تحریک لبیک غړو د غزا په ترنګ کې د فلسطینیانو پر ضد د اسرایلو پوځي کاروای خلاف د یوې اونۍ راهیسې د اسلام آباد او پینډه په پوله یا فیض آباد پرلت وهلی وو. بلخوا په بنو کې د امن مارچ په نوم د ترګرې او پوځي عملیاتو پر ضد کېدونکي لاریون باندې داسې شوي دي چې پکې وطن وژل شوی وو، اوسنی نور شمیر پکې زخمیان شمی هم وو. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د تحریک لبیک پاکستان غړو تر هغه پس خپل پرلت ختم کړو چې حکومت یې غوښتنې ومنلې. د تحریک لبیک پاکستان غړو د غزه په تړنګ کې د فلسطینیانو په ضد د اسرایلو پوځي کاروایي خلاف د تیرې وی اونۍ راځي د پینډای اسلام آباد په پوله فیض آباد پرلت وهلې وو او د تلو راتلو لوی لار ایکسپریس وی بند کړی و چې د اسلام آباد او پینډای اوسیدونکو د ډیرو ستونزو سره مخ کړی وو. په 12 جولای د حکومت او د احتجاج کوونکو ترمنځ خبرې اترې وشوې او حکومت د دوی غوښتنې ومنلې. د خبرو تر نه پسته وزیر اعظم سلاکار رانا ثنا الله او د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارړی وی خبري غونډه ته ویل چې پاکستان به فلسطینیانو ته مرستې ورلګي او غوښتنه کوي چې د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو خلاف د جنگي جرمونو مقدمه ثبت شي. دوی ویل چې پاکستان به فلسطینی زده کوونکو ته سکالرشپونه هم ورکوي. خو بلخوا هم په دغه ورځ د ترګرۍ او پوځي عملیاتو په ضد د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې د امن مارچ په نوم د زرګونو خلکو په لاریون ډزې وشوې چې یو کس پکې اوژل شو او 28 پکې ژوبل شول. د تحریک لبیک او بنو امن مارچ په حق له ریاست په پالیسۍ او عمل کې دومره توپیر ولې دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې آزاد خبریال او تجزیه نگار رفت الله ورغزی مشال رډیو ته وویل
دا زمونږ د حکومتونو او د سکیورټی ادارو دو مخی پالیسی دی چې بنو کې خلک پرلت کوي یو پرمن پرلت کوي په باندې نه غړډه کیږي. یو دلته چې کم مطلب دا دومره وخت مطلب لکه روډي بلاک کړي او ټوکیو هغه ته هیڅ نه وي. هغه چې دی مطلب لکه دغه شی پالیسیانی چې دي دا نور ملک نفرت پیدا وي، انتشار پیدا وي. او کچېره مطلب دا لکه دا زمونږ حکومتونو او ادارو چې دی په دې باندې غور ونه کو او د دې خبرې حل رونه بستو نو بس بیا چې دی مطلب دا لکه بیا مونږ ډیر بدترین حالت ته دی چې دی لاړ.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په بنو امر مارچ کې په مرګ جوبلا خوشنۍ سرګنده کړې ده او د خیبر پختونخوا د حکومت ویان بیرسټر سیف ویلي دي چې وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د پیښې د پلټنو امر کړی دی. په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رډیو ته وویل چې تحریک لبیک د مذهب په نوم سیاست کوي او حکومت په پاکستان کې د مذهب په نوم فعالیت کوونکو خلاف جدي ګام نشي پورته کولای.
اصل کې دومره مذهبیت زیات شوی دی چې حکومت تیریږي لوگوں نے متلاس واچولو نو ټول خلک ورا پسې راو پاریږي نو لګیا دي سیاسي تور باندې سیاسي لیډران او نورم ریاستي دغه مذهبي خلکو ته مذهبي انت پسندونه لګ ډډه کوي دیتا مخامخ تلونه یری او دا یرا چې دا کنه هغه دا کیسه نو دا خلک ضرور کوي او دا خبره زیاتی کی دی مخنیوی نه کی.
حماس چې د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترګله ډله ګرځول شوې ده د کال 2023 د اکتوبر په میاشت کې په اومه نیټه په اسرائیلو برید وکړ چې شاوخوا 1200 اسرائیلیان یې ووژل او 240 کسان یې یرغمل کړل. وروسته یو شمېر یرغمل شوي کسان د یو جوړجاړي له لارې خوشې شول. اسرائیلو د حماس د برید په غبرګون کې په غزه تړانګه کې سختې پوځي کاروایۍ ته دوام ورکړی دی. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې په هغه جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمېر د 18,000 نه اوښتی دی چې زیاتره پکې خزه او ماشومان دي. د جګړې په مهال له 15,000 زیات فلسطینیان ژوبل شوي هم دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
په پاکستان کې شاوخوا 2,350,000 ماشومان له تعلیمي ادارو بهر دي. دا خبره د پاکستان د شماریاتو ادارې د 2023 کال په یو ریپورت کې کړې ده. د ریپورت له مخې په پنجاب کې له سکولونو بهر ماشومانو شمیره 96,000 او په سند کې 80,000 ته. دغه شان په خیبر پختونخوا کې یو کم 50,000 او په بلوچستان کې له 50,000 نه زیات ماشومان له سکولونو بهر دي. دا چې د دې وجوهات څه دي په دې اړه تفصیل د خالده نیاز په ریپورت کې اورو.
سماجی فعال او د قبایلی ضلعو د ځوانانو د تنظیم ټرایبل یوت موومنټ سینیئر نائب صدر مصباح الدین عثماني مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا ډیره د تشویش وړ ده چې دومره تعداد کې ماشومان د تعلیمي ادارو نه بهر دي. دی وایي چې قبایلی ضلعو کې هم په لکونو ماشومان تعلیم نه لري دي. نوموړي زیاته کړه چې قبایلی ضلعو کې ناامنۍ دوران ګڼ شمېر سکولونه تباه شوي دي کوم چې اوسه پورې نه دي جوړ کړی شوي او چې کوم جوړ دي هغه هم نه دي فعال.
د ترهګرۍ خلاف چې کوم روان د جنگونو نه ختمېدونکې سلسله ده د هغې په وجه باندې زیاتره ماشومان په خیبر پختونخوا کې چې کوم دی هغه د سکولونو نه بهر دي. د دهشتګردۍ د وجې زیاتره سکولونه چې کوم دي هغه تباه شوي دي. بیا د بحالۍ چې کوم کار دی هغه پوره شوی دی خو هغه سکولونه چې کوم دي اوس هم نان فنکشنل دي. بله غټه وجه دا ده چې دلته په دې سیمو کې روزګار نشته دی نو چې ماشومان لږ راغټېږي نو د غربت په وجه باندې هغه بیا
بلخوا د پیښور د یو سرکاري پرائمري سکول استاذه مریم اسد وایي چې زیاتره خلک د غریبۍ له وجې خپل ماشومان سکولونو ته نه استي. دا وایي ولس کې د تعلیم اهمیت په اړه شعور هم نشته چې له وجې دوی د ماشومانو زده کړو ته پاملرنه نه کوي.
که بوکس و تا گورنمنٹ امبر کی خو دا کاپی آغشتو مغی سرا پیسی نوی زو چه پکم علاقے باندے یما آل دا کیوم دا وجوہات تی چه پیرنٹس دا جنکے خپل کارونو لکا خلکو کرے کارونو للی کی خپل زان لپ پیسے پیدا کئی دا غربت دا وجہ آغای آغا سکول تنشی را لکلے. بلا وجہ چه کما اہم دا آغدا دا چه دا دی پیرنٹس لا شعور دی.
رابعہ بی بی قبائلی ضلع مومندو کی د یو کمیونٹی اسکول استاذہ مشال ریڈیو سرا خبروں کی دی اوئی چی قبائلی ضلعوں کی غربت سرا سرا تعلیمی اداروں کی د سہولیات و نشتوالے ہم یولو یا وجدا چی خلق معشومان سکولنو کی نہ داخلے.
په یو کمره کې دوه درې کلاس نه سین وغیر یو کلاس هم صحیح سبق نشي ویلې. دلته کې د سکول وبنشته لري د سورو بندوبست نشته لري. تر اوسه پورې لکه د بجلی هم اسیم نه سرکاري خو لکه د سولر بندوبست تر اوسه پورې نه دی شوی. باتھرومونه په ډیر کمی د لکانو هغه کې خو بیخي هینو کمتري لکه نه نو به لکه ماشومان د لری نه کولری والی او بروړي هغه به سبق وي کې د سکولونو ته به بروړي. استادان لکه نه وخت راشي صحیح ډیوټي نه کوي کراشم نه بجی راشي نو 12 بجې په یو دوه ګنټه کې به ماشوم ته سبق وخی.
د جولای په دویمه د خیبر پختونخوا د ابتدائی او ثانوی تعلیم وزیر فیصل خان ترکی ویلی دی چې هیومن کیپیټل انویسټمنټ پروجیکټ لاندې د صوبی منتخب ضلعو کې د تعلیم پرمختګ لپاره اقدامات جاری دي. د زیاته کړې ده چې ډبل شفټ سکولز پروګرام لاندې یونیمسل سکولونه 328 اے ایل پی سینټرې او 328 اتیا د جنکو کمیونټی سکولونه جوړولی شي. دین علاوه قبایلی ضلعو کې 57 سکولز انیشیټیو پروګرام هم شروع کولی شي چې تر لاندې به هغه قبایلی سیمو کې 25 سکولونه جوړولی شي چرته چې سرکاري یا نجی سکولونه نوي. ولی پوهان وای د تعلیمی ایمرجنسی دعوی صرف سوشل میڈیا پوری محدود دی او عملی کار پی نکیگی. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخور.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.